اوریدونکو د مشالې د په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه منې او وخت ورځې څلور بجې شوي د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې څلورشته منېټه ده. په دې ګړې کې به لومړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوو، له هغې وروسته به ځینې رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. د دې تر څنګ په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره د سندرو عمل اونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی ورځو بشیر ګواښته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې
پاکستان کې بي وسلوالې ډلې دغه چینایي کس ویډیو خپره کړې چې تیر کال تختول شو. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو باندې چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او د افغانستان چارواکي وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. دا خبرونه تفصیل. پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یوه وسلواله ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د روب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شو. دغه ډلې وان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته لیو نامعلوم زید څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې پکې د یاد سړی له چینایي حکومت څخه دغه د خوش کولو غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو او امنیتي ادارو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلې. یاد دې وي چې تیر کال د یاد کس تر تختول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قومندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري منلې وه. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پیښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تفاهم لیک به د ولسمشر له نظره تیریږي او د دې واکونه به حد به پکې ټاکل کیږي. د روسیې کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې چې دغه تفاهم لیک یې باید نه وای کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي.
تراګر خبنوم د واځي کې جو سکم تراګر ور یو خواغه د اسلام آباد خپل د تسبیح داده سه نماز رڅوک جنگیږي د بتر سره وې لتا سره څوک جنگیږي په دې بزکان درم ساتم دی دایره لرونه ته د نقش نشانی نشکار کیږي د ایمانداري او د تفاهم دغه منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټيليجنس ادارو باندې کنټرول نه لري.
د پاکستان امنیتی ادارې طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردی. د پاکستان حکومت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جالي تعلیمي سندونو یا ډیګري ورکولو تورونه پی پورې شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو کوشش کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د جاسوسي وفاقي ادارې FBI یا د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستلو لپاره غوښتنې لیکونه واسي. څو ورځې وړاندې نیو ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جالي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقاتي رپورټ خپور کړی و، خو اگزیکټ کمپنۍ پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. سبا یعنی د مئی په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولسو نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي. نوموړي زیاته کړه چې دې کې په تجارتي او اقتصادي اړیکو خبرې کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرتنی ولیدی. فرانس پرس خبری اژانس دا قماندانانو چنی غوښتل می وخصل شي په حواله ویلی چې امنیتي ځواکونو د حسای به سیمی د بیرته غسل لپاره تیر ورځ وختي عملیات شروع کړي وو. یوه اونۍ وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته دا د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروی ده. انی شاهدانو چارواکو هم ویلي چې حکومتي ځواکونو اوس هم له خالدیه ښارګوټ سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړو بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواک توګه تایید نه دی شوی. د سعودي عرب چارواکي وایي غزان مرګي برید کوونکی چې د مې په 28مه نېټه د شیعهګانو پر یو جومات د برید په ترڅ کې یو کسان ووژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادارې یوې سعودي سخت دریځې ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د سعودي عرب سرکاري خبر اژانس خبري اژانس وویلی دی چې د کورنیو چارو وزارت د مې د 28مې نېټې د برید وروسته تر اوسه شپږ کسان نیولی دي. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکزی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وي خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو دغه قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډی یې چاودنه شوه. بیا پې وسلوالو ډزې وکړې. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې دوهمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا میچ د لاهور په قذافی سټیډیم کې په ځایي وخت مطابق 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مله مشال ډی وردل چې بشیر ګواک وړاندې کول په دې غړي کې به وره.
د وسلوالو یوې ډلې د هغه چینی تن ویډیو خپره کړې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډېر اسمل خان نه تختول شوی و. د هند دفاع وزیر ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترګرې د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. پاکستان پر دې بیان سخت غبرګون ښودلی. په یو کارپوه وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوجي استخباراتو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول بیا اساسه دي.
دو هیوادونو ترمنځ همکارۍ اوکلیکونه په کوم نظم ډول پلاستیکي دي. د مخاطه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افوا په اساس ویل شوي دي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو په لړ کې کمپاینونه روان دي.
دروازه ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیمه او بس خپل خوخه ته وګوره. هغه چاله ووټ ورکړي چې ستاسو د ووټ حقداري په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازه د شپې نه.
او د سندره ملي دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه وري.
سټډیو نه لرو. اډیو سټډیو چې موږ په دې کې اهنګان سخت کو. هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. خو څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نو زمونږ لومړی رپورټ هم دغه دی چې د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ډیو ته د هغه چینی تن ویډیو واستولې چې خواوشا یو کال وړاندې د ډېر اسمل خان نه تختول شوی وو. په دې کې دغه تن خپلې کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولۍ ته اپیل کړی چې د وسلوالو غوښتنه دې ومني او د دې خلاص کړیګنی وسلوال به یې وژني. په ځای کلا د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل کوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد داغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو را لژلې دا چې کوم یو کال مخکې د روان میاشتې په 19مه نېټه د ډېر اسمل خان ژو په جرنلي سړک د ډېر اسمل خان دربند تڼې په دود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی و او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو را لژلې ده. دا هغه ویډیو په 2 منټه 30 سکندونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خواست کوي چې دوی د ما په خوشي کول کښې برخه واخلي. ګانې طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځینو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم، خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ما خوشی کړئ. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خان د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتوه او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم دګي وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په بارې کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هېڅ څه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د چینایي وګړي د ویډیو په اړه رپورټ اورېدو چې کومه وسلوالو خبره کړې ده. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 ګینټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. لسمې د مشال ریډیو خبریال عمر درات وزیر نول هاړ لکوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوې چې پکې دولتي چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر ګشت وو چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولی. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په 24 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخه ته نږدې لا هم کاروایۍ روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ترهګر د پاکستان او هند ګډ دښمن دی او د دې د له منځه وړلو لپاره باید چې په ګډه سره هلې ځلې وشي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع وزیر د هغه بیان وروستو کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به په نورو هیوادونو کې کاروایانې کوي. یادوي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په بس تر برید وروستو د پاکستان چارواکو وار په وار تور لګولی چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را په ګډون ځینې بهرني قوتونه په پاکستان کې لاسوهنه کوي. دا چې د دا قسمه بیانونو او تورونو د پاکستان او هندوستان پر اړیکو څه اغېز کېدی شي پر دې اړه له اسلام آباده د ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د خالی په ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخته اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نورو ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او دا چې ترهګري زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې ختمون لپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړکې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی وایي چې بعضي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالۍ او لوړپوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. دې زیاتوي
دوستی ترین باندې حمله شوی وا دوستی بس باندې حمله شوی دی بمبئی کې مو هندستان پارلیمنت باندې حمله شوی دی بعض اوقات پاکستان کې داسې کاروایا تقریبی وشي دواړو طرفونو کې چې کم دہشت گرد دی او چې کم نغواړي جنگ باز خلک دی چې دی کې امن راشي هغه سنسه کاروایی کوي.
د یادونه دا چې د تیر زیارت په ورځ خپل یو بیان کې د هندستان د دفاع وزیر منوهر پریکار ویلی وو د ممبئی په خبرنګ نورو کاروایانو د اول نه مخنیوي د بارا هندوستان چټک ګامونه اخلي او که د هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګري کیږي نو هندوستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریځو. افغانستان ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړې دي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا براسې حال کې دا چې لدې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د سند دا سند ګونګ بللې وو او ویلې دي چې پاړۍ باید ولستا وضاحت ورکړل شي. تفصیل د صدلالدین په دې رپورټ کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عمل کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړي چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهور ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې و. د جمهور ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنی امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
تاسو له کابله د صدلالدین رپورټ اوریدو. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د چویل لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوز د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي نو بیا څنګه به داسې معلومات د دې هیواد سره شریک کړل شي چې ورسره به په هیواد کې امن او سوله راشي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د جرمنی د چولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نن وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واره دا ویلی وو چې له پاکستان او وسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غني واشنگټن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غني د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پاوست ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 1300 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شولې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
دا و پرخندا ست چې تاسو ته د ډچبل ریډیو مقاله وړاندې کوله. تاسو وردل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک پړه په افغانستان کې ځنی داسې خبرې روانې دي چې لوجې هغوی دا فکر کوي چې ګینې پاکستان با څنګه له افغانستان سره داسې استخباراتي معلومات شریک کړي چې لوجې به یې په دا هیواد کې امن راشي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پر اوسنی مې کې هم ساسل لپاره ونیزه خبرونه د سندور امیل رو. خو زو اسلام آباد ته د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوندو مسلم لیگ نن ځنی غړي غواړي هغه بل د قانون کول لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ با د ترګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې بیا ځنی سیاستوالو د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلې، ممکن ده چې امنیتي ادارې یې سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې ووځي. تفصیل د بشیر غواخ په ریپورت کې.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټیکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټیکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکه شوې وي او ویلي وو چې د سره بال خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکې برخې ته لرې شوي نه وي.
12-13 کلوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داسې زین دی چې د مدني ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زمونږ هم د اندېښنه واچې چې حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي اترهګرۍ، سغدریزۍ او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي په هان وای کې په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همدارس پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتی ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې پورزی د لړکی د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړو د خپلو اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډیر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره به امنیتی ادارې هر څه د خپل خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دي د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مدې چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مدې چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مدې چې یو سړی اراده نه وکړي او شت یو چې د دې د نیت ته د اراده د چې د بزادي د پاره استعمالي نو داغه خلاف هم دي کاروایی چې نه هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره د قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغه وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
اودن کو د بشرګوخ ریپورت موریدو زو په خبر ته خبر پښتونخوا کې په ډیر شاو مای کې دون کو بلیاتی یو لستا ولسواکۍ ټاکنو لپاره د صوبې په خارونو کلیوالو سیمو کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي چې پړی د مشالډو خبريال زلان یوسف زیدا ریپورت راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو گاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګیدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وغو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال رډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما اپا خپل خوخه ته وګوره هغه چاله وټ ورکه چې ستاسو د وټ اکداري په کوسو کې په کورونو کې د لارو کوسو کې ګرځم خو دروازه د شپې نه د شپې بس ته خلک تړي چې ته وته ورډګه نه عذاب جوړیږي تا ته الټه کنځل کوي نو د دین غواړه خبره ده چې بس ته دروازه د مونږ ته تلې نه
د مټیاي او بسکوټو کاروبار کوونکې تاج محمد وای چې د وټونو په غرض د بلدیتی ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو لوجه د کار کولو ته نه سميږي.
ډیر زیات خلک ولاړل نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړی ډله چې راځي ها نو دا برکار ته وباسي یا بده نو وباسي تقریبا د ورځې د یو سړی کسان نه دین اوم شل زل بتا ته ور ډبیږي دو جرنل له طرف نه سالور زل بر تر کې سان د طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دې نه کار نه کیږي یار لکه کوټه کټ کې ناشته نه چینو ها نو پدی باندې غته مونږ تنګي نو ریلیکشن خو خشه ری
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابېږي نه.
تاسې رپورټ اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپیونونه په څه ډول روان دي؟ خو موږ سره او وخت شوی دی څلور نیمې بجې او بشر ګوښ هم راغلی، نو لاغه به د خبرونو لنډیز او روزه کړه چې موږ سره وخت نه و، نو دغه رپورټ تاسې څنګه پوره وړاندې نه کړو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یو وسوال ډلې دغه چینایي وبلې ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شو. دا کس په دې ویډیو کې له خپل چینایي حکومت څخه د خوشی کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنې کې څلور پوځیان ودر شوي دي. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر باید د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وی کراچی کې د ایگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلی تعلیمی سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پی پورې شوې دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو او د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مې په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کېږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولس نورو سیمیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مطبوعاتي مسؤل برکت الله رحمتي په وینا په دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخوالي خبرې کېږي. د رپورټونو تر مخه راقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. یوونه وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروي ده. د سعودي عرب چارواکي وایي غزان مرګ بریدکون کې چې د مې په 28 د شیګان په جمعات کې د برید په ترڅ کې یو شتنه وژل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي.
اردن خدا او بچر وخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم لجمن سره سموار رسیدلې د ونځي خبرونه د سندرو امیل. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د موسیقي او د هنرمندانو د ستونزو په اړه په خبرونه کې چې هرون بچای جوړوي د کندهار د وتلو محلي سندرغاړو له سندرو به اهم خوان واخلي.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. قدرمنو د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو محلي موسیقي ځانګړي اهنګونه او خوندونه لري. د افغانستان کندهار ولایت کې یاد کوو، نو له دغه ځایه هم د پښتو یو شمیر نومیالي ولسی سندرغاړي راوتلي چې سندرې په لر او بر پښتون وطن کې ګڼ شمیر مینوال پیدا کړي دي. دا چې د افغانستان د تیرو کلونو جنگونو او نامنیو د کندهار محلي موسیقي او هنرمندان یې په څه ډول اغیزمن کړي او افغان حکومت او دغه تفالې غیر دولتي موسسې د دغه موسیقي د بیا ژوندي کولو او پرمختګ لپاره څه کوي او که څنګه په اړه یې د دیونه په سندرو امیل کې وري. په خبرونه کې د کندهار د مشهورو سندرغاړو سندرې مې هم درته راوړي چې په پیل کې د عبیدالله جان کندهاري په غږ دا یوه دروړم.
راز چې سره اوتیو فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راز چې سره اوتیو فاشلی ملغلری اصلي ملغلری راځه چې ستانه
اوریدونکو بشیر احمد فریادی د کندهار یو له نومیالیو ولسی سندرغاړو څخه دی. نوموړی چې یوه اوږده موده د پښتو موسیقۍ په ډګر کې پاتې شوی او لا یې هم خپل هنري فعالیت ته دوام ورکړی دی، وایي هم د موسیقۍ د محفلونو له لارې خپل ځان او خپله کورنۍ ساتي. ښاغلی فریادی زیاتوي د سیمې ځوانان چې غواړي موسیقي وکړي یې دغه کار ته هڅولي او مرستې یې ورسره کړي دي.
تقریبا د دېرشو کالو راهیسې زه د موسیقي سره کار کوم، البته استاد نه یم خو محلي سندرې وایم. د افغانستان په ملي راډیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړي دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټو کې تېر کړي. درجې نه وي، در یو نه وي، د دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه راډیو کې. هلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازولي، کوم ځای به خدای نه کړه د حقارت په سترګې کتل شوي، دته خو یو تاسو کل نه کېږي. په ګره دنیا کې نن هنر عام دی، دلیل خلک ارزوګانې لري. دا چې موږ محفلو ته راشي دغه خلک موږ هېڅکله دې تاثیر کړی نه دي، موږ دې سره کومک کړی دی، موږ دې ته بلنه ورکړې ده.
بشیر احمد فریادی وایي په کندهار کې د هنرمندانو یو ټولنه لري چې د په خبره له همدغه لارې هڅه کوي د هنرمندانو وړې ستونزې حل کړي. نوموړی زیاتوي هغه موسیقي چې په هوټلونو کې د ودونو په پروګرامونو کې غږول کیږي د سیمې محلي موسیقي او د دې راتلونکو یې له خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ اتحادیه جوړه کړه، اوس هم هغه اتحادیه ته یو د بل مو د اتحادیه کارډونه ورکړل. فرضاً کچېرې د حکومت په خوا څخه یا د یو بل چا د خوا څخه د هنرمند سره ناجایز اوسې یو ځای کوم پیسې وګرځوي، موږ بالکل د هغو دپاره کار کړی دی. نو دغه کومې کوچنۍ کوچنۍ ستونزې چې زموږ په واسه کېږي دا د هنرمندانو هغې بالکل موږ راواروو راواري کړي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او انشاءالله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار شي هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه پلاکه بریجه پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله، نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې وه هغه کېدله یا کېږي. ولیک بیرته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي. موږ داسې کلاسیک موسیقي نه لرو، ولی محلی موسیقی شغشته به پیوری موسیقی لرو. نوستم خلق داغ موسیقی آوری، نوستم داغ خلق داغ موسیقی بانجی جولدی دی.
بشیر احمد فریادی چې د کندهار یو له پیژندل شو محلي سندرغاړو څخه دی، دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له ریاست غواړي چې له معیاره پرېوتو پښتو سندرو د ثبت او نشر مخه ونیسي. دوی هم داراز له حکومت غوښتنه کوي چې په کندهار ښار کې د دوی لپاره یو آډیو سټوډیو جوړ کړي او هم د سیمې راډیو او ټلویزیون چینلونه مکلف کړي چې د دوی د سندرو خپرولو په بدل کې مناسب پیسې ورته ورکړي.
اول دوار خو د اطلاعات او فرهنګ څخه دا غواړو چې مفتزل موسیقي مفتزل شعرونه په دغه صدی حل ځلی وکړي. د پښتو ټولنه باید خراب نه شي. اطلاعات او فرهنګ کچېری ژوندۍ وو یا ژوندۍ سو یا څه خبرې واورېدلې نو هغه به دا کار وکړي. د وروسته در هغه د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ په تلویزیون او په راډیوګانو کې په کندهار کې د هنرمند دپاره د یوې روپۍ موږ نه دلته ځای لرو نه د هغو دپاره څه پروګرام لري او هر کله چې دوی راشي په خواست باندې زموږ څخه یا نغمې غواړي او یا انټرویو زموږ څخه دوی غواړي نو د دې څخه دا خواهش کوو د حکومت څخه چې دا موسیقي دپاره مو یوې اداره جوړه کړي سټډیو نه لرو آډیو سټډیو چې موږ په دې کې آهنګان ثبت کړو هر څوک چې خپل کار کوي هغه تقریبا د پاکستان په 3000 روپۍ په 4000 روپۍ باندې یو آهنګ ورته تولیږي او تلویزیون والا خیرات کې غواړي نو دغه هلې ځلې چې که چېرې دلته سټډیو جوړه شي د حکومت پاملرنه ورته وشي نو خو بېخي ښه دی ولیکن حکومت هر شي ته پاملرنه ده ولې د هغه محلي موسیقي ته هېڅ پاملرنه ده کړې په دغه بخش کې ډېر ناکامه دي دوی په خپله دغه اطلاعات او کلتور داسې مفتزل دي ګرفره لاندې ولیدلې دي ګراو شوې دي
اوریدونکو د دې ونه په سندرو میل خبرونه کې د کندهار د محلي موسیقي وضعیت ته کتنه کوو په همیات خار کې د فضل انیس په نوم یو فرهنګي شخصیت چې په فلمونو او سټیج ډرامو کې اداکاري هم کوي وایي د افغانستان جګړو د افغانانو د ژوند نورو برخو په څیر د دوی موسیقي هم زخت زیاته اغیزمنه کړې ده د ښاغلي انیس په خبره کې هم د کندهار هغه هنرمندان چې د جګړو له امله سیمه پریښې وه بیرته دغه ولایت ته ستانه شوي خو د موسیقۍ هغه خوند چې پخوا و اوس نشته
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنګ تللی دي همداسې د موسیقۍ هم یو څه رنګ او خوند تللی دي دلته په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو د وروستیو کې چې کله جنگ جګړې رامنځته شولې د رنګ یو څه ټیکاسو ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټول مهاجرت ته مجبور شول بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې 20 کلونه وخت شوی وتی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله
کله دې سره پیدا کړ بیا د دې موسیقي رنگ خوان ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې هماغه کسان مثلا څنګه موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندرې ویلې لکه استاد رحماني دی لکه بشیر احمد کنداری دی لکه بشیر احمد فریادی دی یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الې هم تقریبا هماغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه ستار دی او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقۍ کې اوس ولې نشته؟
فضل انیس په دې اند دی چې د وخت له تېرېدو په ټکنالوژۍ کې د پرمختګ له راتلو سره باید پښتو موسیقي هم بدله او د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پرمختګ لپاره کار وشي.
ځینې ملګري شوخي کوي، څوک کوي وایي چې لکه څنګه چې د ګایدا غوړي اوس نشته، لکه څنګه چې مثلا هغه پخوانی خوراکونه یا پخوانی هغه چاپیریال نشته، همدا ډول د دې موسیقي خوند هم هماغه تللی دي. پخوا مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګه کتل، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. ولې زه خپله د دوستانو سره دا شوخي زه خپله نه منم. زه هم لکه څنګه چې ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي. اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
په کندهار کې پر فرهنګي چارو نظر لرونکو فضل انیس وایي دا چې د سیمې یو د پام وړ شمېر ځوانان د موسیقۍ لز د کړ سره علاقه لري، حکومت باید په دغه لړ کې مرسته ورسره وکړي او د موسیقۍ ځانګړي کورسونه ورته برابر کړي.
په دا ورسته کې موږ دا ولا سوچ د اتحاد فرهنګ د ریاست په نوښت په همکاري دلته د موسیقۍ یو دوه میاشتنی کورس چې هغه دلته د ځینو ځوانانو دپاره چې هغوی علاقه درلودله په دې موسیقي په زده کړه کې برخه واخلي، موسیقي زده کړي، د هغوی دپاره داسې یو کورس په لاره اچول شوی وو چې د هغه څخه تقریبا پنځوس کسان زیات کم هغوی په مختلفو برخو کې وروزل شول او د ټولنې ته وړاندې شول. د خود هغو ځوانانو غوښتنه داسې وه چې هغوی ویله چې داسې کورسونه په یو میاشت دوه میاشت کې نه کېږي، دا باید کلنی دلته جوړ شي داسې کورسونه، ځکه چې دوی وایي دا زموږ اړتیا ده چې موږ باید نورې زده کړې وکړو. ولې په مرکز کې په کابل کې دا شی ډېر دی او هلته ډېر عام دی او هلته داسې کورسونه او پروګرامونه ډېر زیات جوړېږي. ولې دلته غوښتنه د ځوانانو دا وه چې دولت او ځینې موسسات په دغه برخه کې کار کوي، هغوی باید دغه ولایت په ډېره توجه وکړي، په خاص ډول کندهار ولایت چې دلته د موسیقي نوم یو ډېر لرغونی نوم لري او دلته د موسیقي مینهوال د پخوا زمانو څخه ډېر زیات شته، چې زموږ ښه هنرمندان هم ولکه عبیدالله کنداری، یعنی محمد کنداری، ارغم احمد کنداری، سید محمد کنداری، اعظم کنداری، محمد نور کنداری، خپل شاه محمد کنداری، بیخ زیات هنرمندان په هغه وخت کې هم مینوال و. اوس هم چې ماشاءالله ځینې نور ځوانان چې راپورته دي غواړي سندرې ووایي په ماتور ډول یا په مسلکي ډول، هغوی ټولې دا غوښتنه کوي چې داسې کورسونه باید ولري.
لال بدخشان
اوریدونکو د کندهار د محلي موسیقۍ په اړه د بشیر احمد فریادی او فضل انیس د څرګندونو ځینې غټ ټکي مې په دغه ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مشر دوا خان مینپال سره شریک کړل او ترې مې وپوښتل چې دوی تر اوسه د کندهاري موسیقۍ د ودې او له هنرمندانو سره د ښېګړې په غرض څه کړي او یا دا چې په راتلونکي کې دغه کار ته څه پلانونه لري. نوموړي په ځواب کې راته وویل
افغانستان کے مختلف مفکوری او ایڈیالوجیکان مسئلہ کی سولی چیزوں نے موسیقی تا او ہنر تا پڑیرا سپک سترگ قتل افغانستان تا شدغا نوی حکومت او نوی سسٹم راغلی دی دا ہنر دا ژوندی کولو لپارا او دا ہنر او ہنرمند ستایلو لپارا ہچ پیل کری تا کندهار دا فرهنگ ریاست ہم خپل مسئولیت بللی دا او پا دا برخه کی خپل وسه پوری کار کړی دی. چې مثال یې زموږ د کندهاري موسیقۍ د زده کړې څو پرله پسې کورسونه وو چې موږ ورباندې کار وکړي. هغه ځوانان چې موسیقۍ ته مخه کړې وه له هغو مهارتونو او له هغو وړتیاوو برخمن شي چې هغه زموږ په خپل کندهاري صف کې لرو. نو موږ د کندهاري موسیقۍ د سبک د ژوندي کولو لپاره د هغه د ساتنې لپاره اقدام کړی دی. ولې دغه اقدام واقعا هم پوره نه دی. د دې لپاره باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دې لپاره منظم کار وشي تر کومه ځای شي د موږ سره امکانات وو تر کومه ځای شي زموږ وس ودرلو دی هغه کار مو کړی دی. موسیقي دې د یو مکتب په توګه باندې د یو ښوونځي په توګه باندې دلی ژوندی شي فکر کومه دا وخت اړتیا لري او پر دې باندې باید کار وشي. دوستان او خاصن هنرمندانو سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې ځینې راډیوګانې او ځینې تلویزیونونه دي د دې د استخدام لپاره او د دې سره د همکارۍ لپاره یو برنامه او یو پروګرام ولري. دا نو د افغانستان په کچه باندې په پالیسۍ کې باید دا ځای پر ځای شي. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت له طرفه د افغانستان د حکومت له طرفه شي باید عمومي هلته ستراتیژي او پالیسي د دې لپاره جوړه کړل شي.
اوریدونکو د دیونه په سندرو امیل کې مو د کندهاري موسیقۍ او د ود لپاره د دغه ځای د هنرمندانو د ولایتي ادارې د هلو ځلو په اړه واوریدل. په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو د نورو پښتنو سیمو د موسیقۍ او هنر له حالمو هم خبر کړو. د خپرونې د پای په شیبو کې د نعمت الله کندهاري په غږ د لدې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون بادشاه ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
پور سپین تنجی جسوری پوری زلفی لانجی باندی دا ټول بدن جی خان پور سپین تنجی جسوری پوری زلفی لانجی باندی دا ټول بدن جی خان شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان دا غینو شان شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان دی تا میجوندن سختی ستا وصل زما تختی زما بختی پر وختی به تا میجوندن سختی وفا وکه چی بخت رکیب شدرم زکلانی تا کل بدن دی خانی
وفا وكتش بخدا ركب صدر مزك لاندي دا طول بدن دي خاندي
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي او 6 بجې چې پوره شي نو هم په دې صفو بیا تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ.